السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 لمریز کال د سلواغي عدل وی وشتمه او د 2021 کال د فبروري 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. د ناتو سرچینو د دغه ټلوالې د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ویلي افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. روسیه کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په یو نوي ډول خپل پراخ اعتراضونه وکړل. خبرونه کې دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. اورزګان کې د ماین چاودنې څلور پولیس وژلي. د افغانستان نیمایي وګړي د قحطۍ او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي او لویدیځ د میانمار له پوځه وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې له شخړو ډډه وکړي. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکي د پولیسو پر یو رنجر موټر د نخلول شوی ماین په چاودنه کې د دو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د اورزګان د والی دفتر خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه پیښه پرون یکشنبه ماښام مهال د مرکز ترین کوټ ښار اړوند ګرام ابمانده سیمه کې وشوه. دغه راز یوې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د دو نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د پیښې ټپیان د ترین کوټ ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. بلورته د هلمند ولایتي شورا پناوي ولسوالۍ کې د یوې هوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یوه ولسي وګړي د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبره کوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مشر عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل
د دې جګړې په نتیجه کې چې غټې مرمۍ هم سره تبادله کېدلې، دوه نفره په هوان باندې لګېدلي دي چې یو محمد هاشم پکښې کې شهید شوی او غنمرنګ پکښې کې زخمي شوی دی.
تر دې پیښې یوه ورځ مخکې هم په دې ولایت کې د هوان د مرمۍ له کبله دوه وړې نجونې وژل شوې وې او یو څلور کلن ماشوم ټپي و. د هلمند امنیتي چارواکو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او د وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ شي. IOM پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان کرنه پر بارانونو او د واورو د ویلې کېدو په اوبو پورې تړلې او د سږ کال بشري چارو ته د رسېدو پلان اټکل کوي چې تر 18 میلیون پورې به افغانان د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ شي. تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې 70% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 14 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تیره میاشت په یو راپور کې ویل دا مهال 14 میلیونه او 4 لکه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله دا شمېر 2 برابره زیات دی. د ترکمنانو د ملاتړ یوه ډله وایي د عبدالرؤف په نوم د تښتول شوي ماشوم د خلاصون لپاره به د دوی اعتراضونه تر هغو دوام ولري چې هغه د انسان تښتوونکو له منګولو خوشي شي. د افغانستان د ترکمنانو د ټولنیز حرکت د سازمان رئیس محمد زمان ګونش پرون ازادي راډیو ته وویل
چا په دغومره ورځو کې موږ ته د مرستې لاس را اوږد نه کړ. دغه عبدالرؤف جان چې خوشي شي موږ به یوه ورځ هم دلته ونه درېږو. موږ د مجبوریت له مخې په دې بڼه د عدالت غوښتنه کوو، همدغه لوی لارې بندوو.
دغو اعتراض کوونکو د فاریاب تر اقینی بندره پورې د دې ولایت د څلورو ولسوالیو غځېدلې لوی لارې له تېرې پنجشنبې راهیسې تړلې دي. نه کلن عبدالرؤف چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې له بلخ ولایت نه وتښتول شو، تښتوونکي یې د خلاصون په بدل کې له کورنۍ نه د $1 میلیون غوښتنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. لویدیځ هیوادونو د میانمار له پوځه غوښتي چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. داسې نښې لیدل شوي چې ګواکې د دې هیواد امنیتي ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې هغه مخالفین وځپي چې غواړي د پوځ لخوا د 2 اونۍ مخکې کودتا په وړاندې اعتراضونه وکړي. پوځ د دغې کودتا په نتیجه کې د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي له واکه لرې کړه او هغه یې په کور کې نظر بند کړه. په هغې اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې د امریکا د متحده ایالاتونو او د کاناډا سفیرانو او 12 اروپایي هیوادونو پرون یکشنبه خپره کړې، له کودتا راهیسې په دې هیواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبریالانو ځورونې غندل شوي دي. د اوکراین پاوز وای درې سرتیری پرون د اوکراین په ختیځ کې په یو چاودنه کې وژل شول. پاوز په یو خبر پانه کې چې پرون خبره کړې ویلي درې سرتیری د دونسک سیمې ته نږدې د نو لوهانسک په خارګوټي کې هغه مهال وژل شول چې خپل پوستو ته په لاره پرې یو چاودیدونکي وسیله وچاودېده. تر دې درې ورځې مخکې په دونسک له تیر دوبی راهیسې د اوربان له نافذېدو سره سره په سیمه کې دوه اوکراینی سرتیری په یوه وسلواله نښته کې وژل شوي وو. او سربیا له خپل ګاونډي شمالي مقدونیا سره د کوویډ 19 ناروغۍ د 4,680 ډوزو واکسین مرسته وکړه. دا هیواد تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپلو وګړو ته چې شمېر یې 2,900,000 وګړي دي د دغې وبا په وړاندې واکسین برابر کړي. د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ او د شمالي مقدونیا صدر اعظم زوران ژایو پرون د تابانوڅي پر ګاډي پولې د دغه واکسین د پیټیو د لیږدولو په تشریفاتي مراسمو کې ګډون وکړ. سهارنۍ خبری مجله اوری په نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری مسالې راټولې کړې. ناتو افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام خبره کوي، خو طالبان بیا وایي د دوحې پر هوکړه باید عمل وشي.
امیدوار هستیم که په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي.
دا خبرې داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر ویلي د شوروي لښکرې هم په غیر مسؤول ډول له افغانستانه وتلې وې. دوحه کې د سولې خبرې ټپه ولاړ حالت کې دي. د دولت مرکچیان طالبان ګران بولي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو مقالې درته لرو، او دا به هم واورئ چې روسیه کې د مسکو د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون خپل اعتراض ته نوې بڼه ورکړې وه. و بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناتو د دفاع وزیرانو د کېدونکې غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمېر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه د رواني اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقې چې یو جزء تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي له سره غور کوي. طالبانو بیا مخکې له مخکې د ناتو له دې ډول پرېکړې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې ناتو باید غلطه محاسبه ونه کړي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمېر سرچینو د جرمني د پی ای خبري آژانس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې جرمني او نور متحدانو منلی چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې روانه اونۍ د چهارشنبې په ورځ جوړیږي له افغانستانه د 10,000 سرتیرو د ایستلو په اړه پرېکړه ونه کړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمېر سرتیری دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. دغو سرچینو ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړې او هم یې له یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي طالبانو د شویو موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خپل اړخه په دغه موافقه کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بیا اساسه دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوری دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
در نهایت ما باز هم امیدوار هستیم که
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي او په دې برخه کې کومې ستونزې راپورته نه شي.
د ناتو د دفاع وزیران په کې دونکو غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکي په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر مې میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیري په افغانستان کې پاتې شي او که نه رسما پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د بلجیم د دفاع له وزیر لوی دیواین د داندر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل دا تړون اوس په افغانستان کې له سختې پرېکړې سره مخامخ دی، که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که وځي د دې خطر شته چې دا هېواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي.
و مو اوریدل چې د ناتو یو شمېر سرچینو تر خپل سرمشریزې مخکې ویلي چې ممکن په افغانستان کې دوی خپل پوځي ماموریت وغځوي. د ناتو چارواکي وایي چې د دوی د دغې پریکړې یو لامل دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري او د دوی د تمې برخلاف د تاوتریخوالي کچه هم نه ده کمه شوې. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو وتل هم غیر مسؤلانه وو چې له عمله یې د پټکو هیواد کورنۍ جګړې ته ولاړې. ولسمشر دا خبرې پرون داسې مهال کړي چې له افغانستانه د شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 2.5 کاله پوره شول. ښاغلی غني ټینګار کړی چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی او د ده په خبره داسې سوله به راځي چې نظامي او غیر نظامي بنسټونه پکې خوندي وي. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو د دوډیرشمی کلیزه په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوښه د نظام ټینګښت وو، خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وټلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه.
هدف از جهاد برحق مردم ما
زموږ د خلکو د برحق جهاد هدف دا و چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وټلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامی بنسټ نا پیاوړی کړي او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه ول او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوې له منځه ولاړې.
شاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی، داسې سوله چې پکې پوځي او ملکی بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړی سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو اعلامیه کې ویلي هیلمند چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د 40 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمينه برابره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبرې له یوې مودې راهیسې ځنډېدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤل طالبان بللي، هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiarye پته ده. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ، هلته به له تازه پیښو خبرېږئ. زموږ ویبپاڼې ته هم ورتللی شئ، زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم ورځو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په حالاتو څه تبصرې او مقالې لري. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د هرات د اسلام کلا په لوی اور لګیدنې مقالې خپرې کړې دي. میل آنلاین لیکلي دي د اور لګیدنې په دې پیښه کې دوه چاودنې دومره شدیدې وې چې آن د امریکا د ملي هوایی او فضایی ادارې ناسا ساتلایټونو ثبت کړي. شنبه د اسلام کلا په بندر کې د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. خبرونه د هرات د والی سید وحید قتالی له قوله لیکلی دی چې په لومړی ساعتونو کې د اور سیمه ته نږدې ورتک خطرناک وو، ځکه د غازو د هرې ډبې په چاودنې سره تر 100 مترو وسپنې الوتلې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې ادارې ویلي چې په دې لوی اور لګیدنه کې د تیلو او غازو شاوخوا 1500 ټانکرونو اور اخیستی چې له عمله افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو زیان رسیدلی دی. د شنبې ورځې اور لګیدنې 6 کسان ژوبل کړي هم دي. میل انلاین خبرونی د هرات د اسلام کلا بندر د لوی اور لګیدنی په تړاو په خپل مقاله کې دا هم لیکلی چې امریکا د ایران په تیلو او غاز باندې بندیز لګولې، خو افغانستان استثنا کړي او اجازه ورکړي چې تیل او غاز له ایران وپیری. د بریتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف ورسپانې له افغانستان د مخزونو د تیښتې په عنوان یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکلي د افغانستان ځوانه طبقه او تکړه خلک اوس له هر څه وړاندې د ځان د خوندي ساتلو په لټه کې دي او هڅه کوي له ډیرو مسایلو ځانونه لیرې وساتي. ډیلی ټلیګراف د کابل په لویدیز کې د یوې کافې عکسونه هم له خپلې مقالې سره ګډ خپاره کړي چې ښیي نجونې او هلکان چای او کافي څکي. ورسپانې لیکلي افغان ځوانان تر شل کاله ډیر آزاد او لیبرال تربیه شوي او لوړ تحصیلات لري. د ورسپانې په لیکنه دا طبقه ځوانان ځانونه د هیواد راتلونکی بولي، خو په دې وروستیو کې په فعالانو، سیاستوالو، دینی علماو، تعلیم یافته قشر او خبریالانو باندې هدفي بریدونو دا ځوانان ویرولي دي. ډیلی ټلیګراف ورسپانې د یوې افغان خبریالې مرزیه مهاجرې په حواله لیکلي ناامنۍ زور اخیستی او دې مسلې ګڼو ځوانانو ته د تیښتې سوچ وراچولی دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی په شمول چې 13 نومبر د مقناطیسي ماين هدف وګرځید، ګڼ پیژندل شوی افغان خبريالان او فعالان وژل شوی دي. حکومت وایي طالبان دغه ټول بریدونه او پلان او ترسره کوي، هغه ډله چې په اکثرو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ډیلی ټلیګراف د مقالې په پای برخو کې یادونه کړې چې ځینې افغان ځوانان چې کله لومړی نورو هیوادونو ته رسیږي د بیا راستنېدو فکر ورسره وي، خو ورو ورو امن او هوسا ژوند وطن ته د بیرته ستنېدو هوډ ورماتوي. ورسپانې لیکلي دا مسأله افغانستان د هغو تکړه او په کارپو خلکو څخه محروموي چې تیر شل کاله یې ځانونه په سلو زحمتونو رسولي دي.
د سولې اړوند یوې موضوع کې تمیګو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت له خوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دې شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان دغه شان د امریکا له خوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره هم موافق نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکزي پلاوی وایي طالب پلاوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میز ته نه دی ناست، خو طالبان بیا وایي چې دوی مبارزه د دې لپاره کړې چې یو اسلامي نظام رامنځته کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د سولې په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د سولې تړون د بیا ارزونې پایلو ته پتمه دي. ښاغلی دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوي تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې د ارزونو په نوم باندې یو سم امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونې وکړي، خو که تړون کې تغیر راولي بیا به که تاسو شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع
د جو بایدن په مشرۍ واک ته رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي تړون ارزونه پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو څه ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورترغاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکزي پلاوی یو غړی وایي له 2 د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکزي پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکزي پلاوی او بلغړي رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنا لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه خبرګون نه ښایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکزي پلاوی غړي سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوی حضور څه معنا لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجیه انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخت دی او همداراز د خلکو سره. د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو په اړه له 4 غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي سیاسي او خډه ول سره د سورې خبرو د پیل غوښتنه کړي، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د شپږویشتمې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، افغانان به تلپاتې سولې ته په رسېدو دا خبره غلطه ثابته کړي چې ګني افغانستان کې سوله نشي راتلای.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د بیا رغونې له ډګره د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د څلور کیلومتره په اوږدوالي کانال ایستل کیږي چې ورسره به زر جریبه شاړ ځمکه خړوب شي. نور په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته د زر جریبه للمي ځمکې د خړوبولو لپاره ویله ویستل کیږي. د وټپور ولسوال محمد اسماعیل منیب په ویله د روان کار او د هغه د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
فعلا د پاره چې دا کومه ویله جوړیږي دغه په څلور کیلومتره ساحه باندې دا تقریبا زر جریبه ځمکه د دینه خړوبېږي. خلکو ته هم کار پیدا دی، کار د غذایي موادو ډبلیو پی دوی ته غذایي مواد ورکول کیږي او دوی په کار
په یاد ویاله کې وسوه بیروزګار وو او بې وسو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د وټپور اوسیدونکو هم د کانال وستلو باندې خوختي وای، ورسره به للمیزم کې خړوب او پکې به خلکو ته کاری فرصتونه زیات شي. حبیب الله او عزت الله افغان ملوای
دا والی چې جوړیږي د پیرونی کانال دی، دا تقریبا وسوه کسانو ته مواد ورکوي چې وړې دي وړې دي دال دي او مالګه او داسې نور شی نه دي. کار په بدل کې ورته دا ورکوي او دا والی جوړیږي د هر قسمه مشکل ختموي.
چې دغه ډېر ارزښتمن دی په وټپور ولسوالۍ کې چې د پیرونی ډاګ آباد شي او هم سره د ځمکې خړوبې شي او هغه مهمه ستونزه چې موږ لرو دا به حل شي.
په دې وروستیو کې په کونړ کې د لمریز برېښنا پر مټ له سیند څخه د اوبو پورته کولو په وسیله د للمي ځمکو د خړوبولو هڅې پیل شوې چې ډېری خلک دغه کار لنډمهاله ګڼي. خو د پیرونی ډاګ ته د ویلي ویستلو لومړۍ هڅه ده چې تر ډېره او بې مصرفه به للمي ځمکو ته اوبه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په یوې نوې بڼې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. دا چې د اعتراضونو دغه بڼه څه وه په اړه یې د نوریاس نوري راپور واورئ.
له پراخو مظاهرو وروسته چې د الکسی ناوالنی په زرګونو پلویانو پکې برخه اخیستې وه، دا ځل د هغه پلویانو د اعتراض لپاره له یوې بلې بڼې کار واخیست. د خپلو موبایلونو څراغونه او شمې بل کړي وو. د ناوالنی ټیم په روسیه کې د هغه له ټولو ملاتړو غوښتي وو چې پرون یکشنبه په سیمه ییز وخت ماښام له 2 بجو د خپلو موبایلونو څراغونه د 15 دقیقو لپاره بل کړي او مخه هم آسمان یا هم په خپلو اپارټمانونو کې انګړ ته ونیسي. دغه راز له دوی غوښتل شوي و چې د ناوالنی ملاتړ او له هغه سره د خواخوږۍ څرګندولو په خاطر کولی شي د ولنټاین یا د مینانو د ورځې د لمانځلو په مناسبت د زړه انځور ته ورته شمې ولګوي یا لاسي څراغونه روښانه کړي. دغه اعتراض مینه له ویرې قوي ده تر سرلیک لاندې تنظیم شوی و چې د روسیې له لرې ختیځ نه نیولې چې ورځ پکې مخکې تیاره کیږي تر نورو ښارونو لکه پتروپاولوفسک، خامچتسکي، ولادیواستوک او خبروفسک ښارونه یې رانغاړلي وو. تر اوسه نه ده معلومه چې په دغو اعتراضونو کې به څومره کسانو برخه اخیستې وي، خو په ټولنیزو رسنیو کې له ایښودل شوو تصویرونو ښکاري چې د خلکو کوچنیو ډلو لاسي څراغونه بل کړي یا هم د زړه په بڼه د بل شوو شمو په خوا کې ولاړ دي. راپورونو له مخې پرون شاوخوا 200 ښځې د موسکو په یوه واټ کې راټولې شوې وې او پر سیاسي انګیزو د روسي ښځو د محاکمه کېدو په وړاندې له هغوی سره پیوستون او خواخوږي څرګنده کړه. ویل کېږي د روسیې په دوهم ستر ښار سان پیترزبورګ کې هم شاوخوا 90 مېرمنو په یوه ورته اعتراضي لارون کې ګډون کړی و. الکسی ناوالنی چې په روسیه کې د فساد ضد یوه مخکښه څیره او د کرملین سخت منتقد بلل کیږي، د جنوري په 18 له جرمني د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ونیول شو. نوموړی تورن شوی چې له مخکینی د 3 کلونو له تعلیقي بند څخه سرغړونه کړې وه او د موسکو یوې محکمې نوموړی د 2 کلونو 8 میاشتو په تنفیذي بند محکوم کړی دی. دغه پرونی اعتراضونه دغه راز د هغه د میرمنې یولیا ناوالنایا او یو شمیر نور د حکومت ضد ښځینه مخکښو څیرو ته ځانګړی شوي وو. اکثره دغه ښځې په دې خاطر چې له زندانه یې د الکسی ناوالنی د خوشي کېدو ملاتړ کړی او په لاریونونو کې ګډون کړی په جنایي جرمونو تورنې شوي دي. د ناوالنی میرمن یولیا د فبروري په 10مه جرمني ته تښتېدلې. که څه هم جرمني ته د هغې د تېښتې په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو نوموړې په وروستیو کې په روسیه کې په دې تور چې د خپل مېړه په ملاتړ په غیر قانوني لاریونونو کې ګډون کړی و توقیف شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
بلی. السلام علیکم، زه د پنجبایی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یم د کندکی د سرباز. بچیان په کورو کې وږي پاتې، دا څنګه وکړو؟ موږ دلته څو میاشتې کېږي، دلته مصروف یو، پیسې مو بندې دي، پیسې ولې نه راکوي؟ دا څنګه کار دی؟ مجبور دا ته مجبور یې چې خپل توپکان خپلې وسلې موږ پرېږدو. بالا ډېر زه ته ژرمو ناره تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکات. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه درزه خبر کوم. د هلمند ولایت مرکز لښکر محمد اشرف پورنی او د سچ احوال نه پوس وزیر څخه دا هیله اواز لرم. د دیارلس ونې د تذکیرو پر اساس موږ ته الکترونیکي تذکیرې تطبیق کړل شي. موږ غوښتنه لرو چې زموږ تذکیرې ژر تر ژره موږ ته راتبدیل کړل شي.
السلام علیکم، زه کلیوال اشنا د هلمند د نظري ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. وکانم د هرات د اسلام قلا په بندر کې چې کومه ورګېدنه وسمه، په دې ډېره خواشینی وو. دا به زموږ ستاسو په هېواد پر اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر وکړي. نو زما د تجارانو سره دا هیله ورزه ده چې د دې کسان بیا تر عام ولس نه کاږي او حکومت ته مې دا لارښودنه ده چې دوی دې تر خپل وسه پورې د دغه تجارانو سره کومک وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دغه خبری مجلې د پای شی بوتنیک دی شوی. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د اورزګان چارواکي د پولیسو پرې ورنجر موټر د نخلول شوی ماین په چاودنه کې د دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې چاودنه کې څلور پولیس وژل شوي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په ناوې ولسوالۍ کې د هوان د یوې مرمۍ د لګېدو له کبله یو ملکي کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ولایتي شورا مشر ویلي چې هوان د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له جګړې توغول شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم وایي په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان سږکال قحطۍ سره مخامخ شي. لویدیځ هېوادونو د میانمار یا پخواني برما له پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې له شخړو ډډه وکړي. او د اوکراین پوځ وایي درې سرتیري پرون د اوکراین په ختیځ کې په یوه چاودنه کې ووژل شول. سهارنۍ خبری مجله اوري.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم محترم رحمت الله ده، د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فی الحال په خوست کې زندگی کوم. دلته مې پرچون دکان ده.
ښه ښه، ډېر ښه. څومره وخت کېږي دا دکان دی؟
تقریبا درې درې نیمې میاشتې کېږي.
نو څنګه په ویلو کې د دې کار پیلوه؟ سخت و آسان و؟ هیله دې ورته څنګه وه؟
ولا ول سر کې خو ډېر مشکلات و کنه، یعنی زړو نا زړو مې دا کاروبار به څنګه شي. خو توکل مې وکړ، بس توکل مې وکړ. الله پاک نه ډېر شکر گزار یم. فی الحال شکر الحمدلله کار مې ډېر ښه په مخ روان دی.
دا غذای کې جزاو ته ناست د خوست له ښاره لږ بدیا ته راوتلی دی، خو د مارکیټ په داسې یوه کونج کې دی چې شاته بیا د موټرو ډېر ګڼه ګوڼه ده کنه، خلک موټر جوړوي. څنګه دې دا ځای انتخاب کړ؟ څنګه دې پیدا کړ؟
ولا خو ډېر وګرځېدم کنه، یو څه وخت مې بیکاري تېره کړه، بس راغلم توکل مې وکړم. زه توکل پالک الله مهربانه ده، ګوندې کار په مخ لاړ.
یو دکان چې سړی جوړوي د هغې لپاره موقعیت یا د ځای مهم دی کنه؟
ډېر موقعیت بیخي مهم ده، ځکه چې موقعیت صحیح نه وي هغه د دکانداري نه شي کولی.
څومره وخت پسې وګرځېدې په دغسې ځای پسې؟
تقریبا څلور پنځه میاشتې به زه پسې ګرځېدلی یم.
اوس خوشحاله یې ورسره؟
بیخي خوشحاله یم، الله پاک نه ډېر شکر گزار یم.
کوم شیان خرڅوي
دلته؟ خو لکه د بسکټ شو، جوسونه شو، پیپسۍ شولې، او سبزیجات شو دغه لوبیا مو سره خرڅو مو بخه کړی لوبیا
تا د پکتیا خبره وکړه فاميلي راغلی که فقط
نه نه فاميلي راغلی دلته تقریبا 12 کال کې دلته خوست کې زندگی
کوي خو نه دا سوی د خوست یو
خوست وخه
نو په پکتیا کې هلته کارونه څنګه دي ډیر سخت یا اسانه دي
ولا فال ته ډیر د موسم خبره هم د پوه شو هوا ډیره سړی سو کاروبار د خاص نه کوي بل د موږ ډیر وخت کېږي تقریبا 15-16 کال کېږي چې خپل وطن غنه کلی نه راغلی ما جر شوی یو کنه خو بیا یې غنه چې راغلو اوس خپل وطن د پوه شو افغانستان ده
زده کړو په اړه هم راته ووایه
زده کړې مې تقریبا تر څلورمه سمپ پورې کړې دي بیا کورني مشکلات وو بس اقتصادي ستونزې
ټول فامیل به هم څومره وي
تقریبا 10-11 نفر یو
دغه کاروبار نه پوره کیږي کوم بل کاروبار چې
یو بل ورور مې دغه بل چا سره میاسنه کاروبار کیو
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ له دې سره ورو ورو د دغې خبرې مجلې پای ته ورسېدو زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي د ماښام له 2 د سهار تر 2 په همدې څپه د امریکا غږ آشنا راډیو اورېدلی شئ اوس هم ستار فروغ سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته بله خبري مجله وړاندې کړي فروغ صاحب ستړي مشئ